افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته ورسید. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي. د بدغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون پر طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدی هیله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې شکیل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسیون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مسوده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید باعث دي شي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کېږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې صبرینا حمیدی وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس چارواکي وایي په یوه نښته کې وطن وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د ولي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې جګړه کې و وسلوال مخالفان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلي شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوې وه چې تر پرون سهاره یې دوام وکړ. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي چې په نشته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. بل خو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون پونوم د طالبانو قومندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجیر خیل سیمه کې له خپلو درې ملګرو سره یوځای وژل سوی.
د وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره به د دولت د دوکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران بچدونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به.
د زابل امنیه قومندان وایي چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري عملو چارې سنبالولې. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو مطالبو د لیکلو له کبله بندې سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سری ډول نیول سوی وو. په ویلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر انساني وضعیت کې په بند کې ساتل کېدی. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شهر په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونسي. دا په داسل کېده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. ښاغلی بولټن پرون خبرلانو ته وویل
So I don't see circumstances
تر هغه چې د کښتیو عمله او کښتی کوشش وی نیوی ز په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دوړو ولسمشرانو ترمنځ دی داسې کتنه وسی. روسیې د نومبر پر 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتی او څلورویشت بیړۍ چلوونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتی په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلي سببې. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک کس پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. داشتلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یو ملاتړي ډزې کړې خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 موردو کې محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې داعش تروریستي ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړې. په ویډیو کې څه ویل سوي احمد تکل برته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنه از آدراسی کسایی صحبت میکنه رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمایی وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه د دې غوښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفات په اړه باندې ښکاره شي هغه بیره شته چې تراس خرګوس شي او که چیرته پیدا کړي چې برخه کې جرمي استفغه ده هغه باید عدلي قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت پالیسي په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نو د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28 او 29 او په کندهار کې یو اونۍ وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 1 د ولسمشري له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 60 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی.
بلخو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي فکر نه کوي د انتخاباتو کمیسیونونه دي د ولسمشري انتخابات سم مدیریت کړی سي. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیون نه پاتې بولي وایي چې دغه کمیسیون نه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندښنه په کار کړو او دا مو وځي کړو چې د ټاکنو په وخت میسوم څخه هم دغه پروسې چې د پارلمان ټاکنو په اعتبار سره مدیریت تر پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او او مسلکی رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې وړي خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وری میاشتې په 1 نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزي ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیما اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولای د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نشي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 3 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقي مانده ولایتونو ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه د مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهلو کسان یې انتخاب کړي دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 70% تر 80% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده. سو غستونځي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجود وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د بلخ چارواکي وایي افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له طریقه چین ته یو وار هم صادرات وکړي. دغه پټلۍ تقریبا 2 کاله مخکې پرانستل سوې. مجیب الرحمن حبیب صاحب نور تفصیل.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو 2 کال او 4 میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړی معموله هم هغه وخت په منځنۍ اسیا هیوادونو کې تر 3 ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیات شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالی او د چین د اړتیاو وړ موادو د نشتون په خاطر د هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 2 کلو او 4 میاشتو په ترڅ کې د سنیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی یې پاړه وایي قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پر له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاټ کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تېرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شننکې وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې درکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسی په دې باور دی.
افغانستان اگر بتونه از طریق خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سنیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان، حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پازوږی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولی، چیر ته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاو دلې خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار شاعر اکرام الله ګران له نن 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان وو. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیر کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړي. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دي، هر څوک مې قاتل دي خو جانان څومره خسته دي. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپرلو لویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دي، انسان څومره خسته دي. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو.
کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلی. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلی، زناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم باید چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات وو، هغه خپل کلتور وو، دا خپل افغانیت وو، هغه پر ځای کړو، مثال توم پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي، پر مینو، پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور، په کلتور چې هغه خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلي دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی. او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس، کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خپل په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې هم د کنداري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کنداریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پختن را کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت ته تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدون په کې رامنځته شوي، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبر وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل، یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلی، نو د یو زه لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه، نو اما یو خلک چې دی یو زینت للی بل زیات اتمانه په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلې دی، نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی. او که اوس موږ یو وشته پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو، یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځای به کوچ وکړو، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره، له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتي ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغه ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو، انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا د ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون
د خبرې په تایید دلته بیا دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري. آفرین. نیولوگیزم خبره تا وکړه پوس اوس وخت یو شمیر ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې بره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د سی واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه
وته چې یو علمی او اکیډمیک
یو علمی او اکیډمیک مرجی وای هغه پاس کول او ما غیو نوم اوس کومګه وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې د تلخونه او همدغه سی څوک ته په ما دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم
معمولا هر څوک د خپل علاقې لمخره منسکی
په پښتو کې عموما دلته هم دا سی خبره ده زمنګ یو کس و هغه به د خبرتیا د پاره اړین غږ لیکه
نو اړین غږ
اړین غږ نو دا سی څوک ته یو شی لیکي څوک بل شی خو دغه لپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات په پښتو ژبه کې نه
راځي او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي آیا ژبه بدلون زر کولی شي او کنه
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجود دي دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه هغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کو یا عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه ژوندۍ ول لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره ده چې او دا اکثرا د ژبه استادانو داخله د خبره مکی چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ یې کړی کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې دغه نوې ټیکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دي چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی او ته نوم مغوره کړی دی او ماغه نوم به ته پټولنه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا د پښتو ژبه کرواله یا سوچتوب لمنځ تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسېږي
او دلعملوم د حکومت د کمزوري خبره چې داس یو کمیټه
یو کمیټه نه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لري د ارشید لپاره خپل نوم را مستکولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د لپاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د لپاره ار چا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړي د دغه ټولو نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خو مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خ خبره
اوس استاسو له نظر تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم په دې برخه کې کوي یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنس نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 1000 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسره شي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما پان د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما پان باندې د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شي نه چې ژبه ترازی کې هغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی هر شي ته مونږه اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چې اړیکتون او ته یاد دغه نوم یعنی د ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې یو واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالوي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات د پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټۍ چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه مماثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولې مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. هغه ستیشي ډراما وکړه وخت چې هغه لین دریږي، هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ. دی پوډری رول می ادا کړ.
دې ډرامې ډیر زیات
مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سو کس او کډ ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونو به بندېدل. کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو، له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې. یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، ودا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته وتاکي. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مدیر ته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست؟ ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپیم وي، هغو داسې شوندان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخند راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپله هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاو. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تاسو شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دلري چې مجبور یې خبره ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کل نه مړ دی بی د خ وین مړ دین سړ دی بی د خرو
مدا ډیر وګدو ناشناس بیا یو سندر و زما ډیر زیات خوښېدلې.
ادکه مورې دارو مکوا، ادکه مورې دارو مکوا، زمې خواجه آشنا فضل وستل یم دارو مکوا، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوا، صد وصال د میو وېشو دارو مکوا، زده تقدیر په زولنو تړلې و ما دارو مکوا.
بیلتون به غازی وسندر له سلام جان سره ویلی و، وای سلام جان به ویل
دو دویش خبرې دی
خون کوی شکری دی داد سلام جان سر دبیلتون سندری دی.
نو دا آقا سندری بچی مالتا تمسیل ولی بعد مرغش لاغور آباد بیاموگم پده برخه که دیر کارو نکو بیاموگ ستیچی درامی تراغلو نور بخشوتم کارو کو داغم ورو ورو پی خود
تاسو چی بیا دا ستیج درامو ترالی بیا دا کم پراو کم وقت و کم زمانه و او پس کم درامو کم کارو کو
بیا از کلش لپانتون سخرا پاریخ شما نو بیا همدغه بخش کې لمړی ډراما چې بیا مالا د پانتون له دورې را باد وکړه د مایوبین او معلولین موسسه ته ما یو ډراما وکړه بیا غا سولی ته ما یو ډراما لیکلې و دغه د حکمتیار راتګ وغوښتنو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وی چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډراما ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي راته چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه بله ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي. نو دغه سیمه ډراما باور وکړه چې هغه ډراما چې کله وخت موږ وکړه دغه پانتون له دورې را بعد ډراما و
داس بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وژغېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډراما بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډراما خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدمه. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې له پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې کنه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور ما ته ډېر ګران و خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوئ انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سول.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې اوسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې اوسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې اوسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست. تاسو د غزنی سنو ته داسې یو ډراما یا ښه وړاندې کړی دی چې دوی مم یا ژړولی دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولی دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و. دغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و. روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالي مې پری پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه سیمه ځان جوړ کړو لکه افغانستان چې په اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بس دی، نور بس دی، نور زما سره سوله وکړه، نور زما، نور په ما کې وسلې ما ازموي، نور بس دی، نور زما بچان ما یتیمانه وو، نور زما ځوانان ما وژنه، نور زما تور سری ما کونډو. درته سوال کوم، درته وچس کوم، درته زاری کوم.
ستاد محبت نشی می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی، تتا د قامت دی آینه مشا، تتا د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزی، گرزو د رخسار په گرمو پسی، گرزو د رخسار په گرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی، گران در سپیلنه شا چه رنزور شوی، دا قصور د دس پیره نظر تزی. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی، نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخ مجد بن نکلا من درنا خد کو فزان رخ و رش پن نکلا او د محبت د قط دین د قربان کیجی د محبت د قط دین د قربان کیجی منګه د داس شیخ په خپل باندې توبه نکلا د محبت د قط دین د قربان کیجی منګه د داس شیخ په خپل باندې توبه نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو سنجه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو سنجه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوې شو د خلکو له تراخو ټولو مونږه پاګوې شو د خلکو له تراخو ټولو مونږ د روزګار پستور جب خپل خوګه نکړلا او مونږه د جون د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د جون د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلف په سایه کې سازمه نکړلا مونږه د جون د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په توري خپل سازمه نکړلا بل کړه کړه د پرزوینې تا د خو بدو کړه کړه د پرزوینې ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما ته سلسله نکړلا او مستر چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نجدا نشو تروم روم را بیا مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
پرلې تیرا نو پټولو تنو نوراشي پرلې تیرا نو پټولو تد دیدن پر ارمان را
مخمل تکینو شودو نهر شیرین ایلا بے دیشیر آولو شودو نهر شیرین ایلا بے دیشیر آولو گراند خفلو عزمی خطو چلوی غر دکینو سور دکینو
د ادب جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال د بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1290 هجری کال کې د سید امیر خان صوبهدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1206 هجري کال کې ومړ. هجري د اشعارو یو دیوان لري چې په 1905 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجري نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکی او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4.5 ترسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند دیولوی برخه په قبیلوي جګړو کې تیر کړی دا او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیر شوی ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمی زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دی او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د ده په اشعارو کې د خوښۍ وږمې، د خفګان څپې، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوږد بند کړاوونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالې، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شعر په ژبه څرګند شوي دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښتی او د مینې هدف یې د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردینکو، دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریا یم، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، مرګ جګې جګې راشه اوس رضایم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم مې سبا وژني درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زی گوایم، د هیچ چاسړی تر وزن لاندې مشا، د هیچ چاسړی تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په شبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په شبه ګرځي، زه هجری لبل ذکرا مبرایم، سو د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د حیریت خونی دریایم. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی او گزریات هم غشمن غشی وشتلو ته تیار کړی دي. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې چارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږدې ولیدله ورایا. ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لښکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واخلن بکړل. سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته د ساکي لښکر په لورې را روان و. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشی په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خوا ته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل. د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼډ په غشو را ګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پخونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پکو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لتاړ کړی. نیزوار او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو چارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویرېدلی له پیلانو.
خلا هغه سه چالاک د جنگ پکار دی. د سهار المر اوس یونه زختله د زرین ناکرار زړه دربیگی مخامخ هلته پارتیان ځان چمتو کړ د پیلان و لخکر جوش و راخوزی کی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیر
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.